ستړي مشه وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. لا ازادي راډیو نه روانه نیم ساعته خبری مجلې ته مو زه محمد وصل وسال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې په ګڼو نورو مهمو موضوعاتو د راپورونو تر څنګ اوري چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي هیله من دی چې له ولسمشریزو انتخاباتو وړاندې له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. دا شان له دې هم خبرېږي چې د افغانستان مشران جرګه له حکومت غواړي چې د کندهار د وژل شوي امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق د وژل کېدو د پیښې په اړه دې ژر تر ژره له ولس سره معلومات شریک کړي. خو تر دې هر څه وړاندې رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي دی هیله من دی چې تر راتلونکي اپریل میاشت پورې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. د افغانستان په جنوب کې 215 اتل قلوردی وایي د قندهار په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو د یو قومندان په شمول شل وسلوال وژلي دي. او د امریکا ولسمشر وایي واشنگټن به راتلونکې اونۍ په دې اړه خپله نتیجه ګیري اعلان کړي چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې څوک لاس لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د هیله مند دی چې راتلونکي اپریل میاشت پورې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. خلیلزاد نن په کابل کې د امریکا په سفارت کې خبري اعلان ته ویل
With regard to my discussions with various groups all I can say at this stage
دوی له مختلفو ډلو سره زما تر سره شو بحثونه ته په پام سره په اوس وخت کې یوازې دومره ویلې شم چې د سولې لپاره بل قوه فرصت برابر شوه دی. نو غواړم اوس وخت کې د اعلان کړم چې مختلفو ډلو په دریزونو کې څه ډول بدلون راغلی دی. خو وایم چې د ستونزې اوس هم شته دي، مشکلات هم شته دي، او ټول خواوې باید منسجم شي تر څو د سولې لپاره له اوسنی فرصت څخه استفاده وشي او په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. لوی دې خبري اجنسونو ویلي چې زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب مشرانو سره درې ورځې پرله پسې غونډې کړې دي چې د طالبانو لخوا پکې خیر الله خیرخوا او محمد فاضل ګډون درلود. سرچینو ویلي چې طالبانو د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د ځنډېدو او د منځګړو سیاسینو په مشرۍ د یو موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. خلیلزاد نن په کابل کې د افغانستان له یو شمېر چارواکو، سیاسینو او د سولې له شورا سره خپل غونډو ته دوام ورکوي. د امریکا د پوسټ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورت وایي طالبانو د افغانستان په جګړه کې ماتې نه ده خوړلې. ډانفورت همداراز ویلي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره پوځي حل لار موجود نه ده. جنرال جوزف ډانفورت پرون په کاناډا کې یوې امنیتي ناستې ته ویل چې دا بخیې چې ویل شي طالبانو اوس وخت جګړه نه ده بایللې. د امریکا د پوسټ لوی درسیس له طالبانو غوښتل چې د سولې خبرې پیل کړي. د طالبانو په اړه د لوړ پوړي امریکایي پوځي داسې وخت خبره کوي چې د امریکا لپاره د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې په اړه د غونډو لړۍ چټکه کړې ده. د افغانستان په جنوب کې 215 اتل قلوردی وایي د ملي اردو ځواکونو له 13 ساعتونو راهیسې د قندهار ولایت د میوند ولسوالۍ په مربوطاتو کې عملیات کړي چې پر مهال د میوند ولسوالۍ لپاره د طالبانو نمول شوی ولسوال په ګډون شل وسلوال وژل شوی او یو لس نور ژوبل دي. د اتل قلوردی وایان احمد صادق ایسانن ازادي راډیو ته ویل
شل تنه وسلوال تر اگر وژل شوی دي په وژل شوی کسانو کې ملا شریف د طالبانو نامنحات ولسوال هم شامل دي او همدارنګه یو لستنه نور تپیان شوی دي. په دغه عملیاتو کې سلور اراده وسایت سلا او مهمات سره هم لمنځه تیری دي.
نو موري په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونه ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په اړه څونه ویل. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې د قندهار په میوند ولسوالۍ کې د شویو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي واشنگټن به راتلونکې اونۍ په دې اړه خپله نتیجه ګیري اعلان کړي چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې څوک لاس لري. تر دې مخکې د متحده ایالاتو استخباراتي ادارو ویلي چې د دوی ارزونې ښیي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال خاشقجي د وژلو امر کړی و. ولسمشر ټرمپ پرون په کالیفورنیا کې خبري اعلان وکړ ویل راتلونکې دوشنبه او یاسي شنبه به په دې اړه بشپړ راپور ولري. خو د سعودي حکومت دار دوي چې ګواکې ولیعهد محمد بن سلمان د جمال خاشقجي د وژلو امر کړی دی. خبریال جمال خاشقجي په 13 اکتوبر میاشت کې په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې وژل شو. پاکستانی پولیسو تایید کړی دی چې د بلوچستان ایالت د جنایي جرمونو د ادارې پخوانی مرستیال نعیم کاکړ د وسلوالو لخوا وشل شوی دی. د کوټې ښار د پولیسو عمومي قمندان عبدالرزاق چیما ویلي چې وسلوالو پرون نعیم کاکړ لومړی په ډزو ټپي کړ او روغتون ته په رسېدو یې سا ورکړه. د چیما په خبره په موټر سایکل سپرو دغه بریدګر له سیمې په تیښته کامیاب شوي دي. تر اوسه چا د پاکستان د پولیسو د دې پخواني چارواکي د وژلو مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. او د عراق پولیس وایي د دې هیواد په بصری ښار کې یو مذهبي مشر پنون شپه ناوخته د خپل کور مخ ته په ډزو وژل شوی دی. وسام الغراوي په دې وروستیو کې د عامه خدماتو د نیمګړتیاو په اعتراض کې پورته شوو مظاهرچیانو ته ویلي وو چې د خپلو غوښتنو لپاره وسله پورته کړي. په بصره کې له څو میاشتو راهیسې د څښاک د پاکو اوبو او برېښنا د خدماتو په برخه کې د نیمګړتیاو او ستونزو په اعتراض کې مظاهرې روانې دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو او موضوعات لرو. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي هیله من دی چې له ولسمشریزو انتخابات وړاندې له طالبانو سره د سولې موافقه وشي.
I hope that the Taliban and
دا وایي زه هیله من یم چې له ولسمشریزو انتخابات وړاندې افغان حکومت او طالبان د سولې هوکړې ته ورسیږي. د سولې د عالی شورا د اجرایه بورډ غړي مولوی عبدالحکیم مجاهد سره مرکه هم کړې.
که چې ته عام انتخابات را مخته کیږي هغه به بیا د سولې پلاونه ډیر وګړي کی نظر په دې باندې چې اوس ډیر نږدې معلومیږي.
د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غوړي چې د کندهار د وژل شوی امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق د وژل کېدو د پیښې په اړه ژر تر ژره له ولادت سره معلومات شریک کړي.
د جنرال صاحب شهید رازی خان شهادت پر اړه چې کوم ملاحظه ټول ملت ملاحظه ده حتما به ان شاء الله دا مشترک پیګری کوو.
بلخوا د ولسی جرګې دفاعي کمیسون د افغانستان د دفاع وزارت نوې ستراتیژي د افغان ځواکونو د تلفاتو کمیدو لپاره پر ځای ګام بولي او په دې اړه هم راپور لرو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي تر راتلونکو شپږ ورځو پورې به د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړي. که وختو یو شمېر نور راپورونه هم درته خبرو هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 13.15 صفو د سهار لوونه د مخم تر وو بجو پورې کول شي چې واوري. دا هم د خبرونه د سرموزو د افغان سولې او روغې جوړې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد هیله مند چې له ولسمشریزو انتخاباتو مخکې افغانان په خپلو کې د سولې هوکړې ته ورسیږي. دغه موضوع زما همکار یوسف خان زدران تعقیب کړی دا ودمګړي را سره په سټوډیو کې د زدران شپ کې د شي په ډیره جزئیات ورکړي او وایي چې په قطر کې چې د تړاو کومې خبرې اترې شوې دي هغه هم اوریدونکو سره شریک کړي.
ډیر زیات مننه تصوردونکو ته سلام. رښتیا هم لمدو وروسته چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل شوی دی او څو هیوادونو ته سفرونه لرل نن د لومړي ځل لپاره په کابل کې د نو محلي او سیمیزو رسنیو په مخ راخکاره شو د افغانستان د سولې په اړه په وروستي جزئیات وغږیدل. خبري اعلان هم د څخه پښتنې مطرح کولې او دغه څه په اړه باندې چې دا وخت د خلکو په منځ کې شته غیل د سره شریک کړل. په ټوله کې د دوه خبرو جزئیات دا و چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد دا وخت په دې باور دی چې نوموړی هیله من دی تر څو د راتلونکو شپږو میاشتو پورې افغانان په خپلو منځو کې روغ جوړې ته ورسیږي. نوموړي چې نن یې د سولې لپاره نن یې له رسنیو سره خبرې کول ویل چې د سولې لپاره زمینی امریکا او نور ملګري برابروي خو د سولې اړه کورنی موضوعات باید د افغانانو لخوا حل شي. کله چې لاغه څخه پښتنه وشوه چې که طالبان د انتخاباتو پر ځنډیدو ټینګار کوي هغه سي چې رسنیو ته ځینې اف د ریکارډ معلومات راوتلي نو له د پښتنه وشوه چې په دې اړه بستاو جواب سی وي هغه د خبرو په برخه کې وویل.
I hope that the Taliban and other Afghans would use
دی وی زه هیله مند یم چې له انتخاباتو مخکې طالبان او افغان حکومت په خپلو منځو کې د سولې هوکړې ته ورسیږي. لغه پختن لدې ترڅنګ د ټینګار وکړ چې امریکا هم د افغان حکومت د سولې په برخه کې کار کوي او هم د انتخاباتو د خپلواک میسون سره مالی او لازم مرسته کوي ترڅو انتخاباتو ته آمادګي او چمتووالی ونیسي. د دې ترڅنګ نوموړي نورو ډېرو موضوعاتو ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې د افغانستان د سولې موضوع کورني او بهرني ابعاد او اړخونه لري چې دا ټول باید سره یوځای شي او ټولې خواوې باید هڅه وکړي چې سیاسي حل ممکن شي. د دې ترڅنګ د ویل چې د چې له ده څخه د پرمختګ په باره کې پوښتنه وشوه چې تر اوسه پورې چې کوم سفرونه کړي یا لیده کاته درلودل څه پرمختګ موجود دی د مختتانه امیدواري وښودله. مثال صاحب تاسو چې د قطر کوم سفر ته د اشاره وکړه د دې وړاندې ځینو رسنیو په تېره هم اسوسییټډ پریس خبر ورکړی دی چې ویل کېږي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالب استازو سره خبرې اترې کړې دي. دوی د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو پر ځنډ همدارنګه د موقتي حکومت پر جوړېدو او ځینو نور موضوعاتو خبرې اترې کړې دي. همدارنګه په دې هم سره غږېدلي وو چې د شپږو میاشتو لپاره اوربند اعلان شي خو د راپورونو له مخې طالبانو دا ډېره کمه موده ټاکلې. اما داسې هم نه دي ویل شوي چې دوی په دغو خبرو کې څه موافقې ته رسېدلي دي که نه. خو په کور دننه ولسمشر محمد اشرف غني د بېلابېلو سیاسي جریانونو همدارنګه سیاسي مشرانو د پخواني جهادي مشرانو سره په اړیکه کې د روزانه د دوی سره لیده کاتل لری ترڅو د سول لپاره یو مشورتي بورډ جوړ کړي. زلمی خلیلزاد هم دغه موضوع ته اشاره درلودله او نظر یې دا و چې په ټوله کې افغانان د دې سولې په اړه باندې یو همغږي وي ولري او همدارنګه دوی په خپلو منځو کې سره سلا وي. له دې وړاندې د زلمی خلیلزاد د سفر ورونو پاړه په ټولنیزو رسنیو همدارنګه د افغان سیاسون پاړه باندې اندېښنې دا وي چې د سول لپاره چې کومې هڅې کېږي تر ډېره له دوی سره نه شریکېږي. خو دا لومړی ځل و چې زلمی خلیلزاد موضوعات له رسنیو سره شریک کړل. نن د افغانستان د مشرانو جرګه کې هم په دې موضوع خبرې وشوې چې دا موضوع باید هم تر ولسه ورسیږي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د غونډې په یو برخه کې وویل
کریستیا هم دومره سیاست نه چې د اعظمي سره یو خبره مسلمان سره بل خبره د اڅغزي سره بل خبره د خپل یو نو ذهن ګډوډ کړي. نو موږ په دې رابطه تشویش لرو. زموږ غوښتنه دا ده چې امریکا باید د سولې ستراتیژي د افغانستان د ملت سره شریک کړي او د افغانستان حکومت سره هم خواهش مو ده چې هغه څه ورسره اورېدلي هغه شریک کړي ترڅو د نورو سیاسيونو سره چې کومې خبرې کړي دي که د هغې او د حکومت ترمنځ تفاوت چې ملت په دې آګاه خبر شي.
په ټوله کې زلمی خلیلزاد ویل چې د افغانستان د سول لپاره راتلونکي کومه نقشه چې موجوده ده دوی دې ته کار کوي چې افغانان داسې یو افغانستان وي چې هلته ټول افغانان خپل حقوق ولري، افغانستان د نړیوالې ټولنې لپاره کوم ګواښ نه وي او له نړۍ سره سوله ییز ژوند وکړي. بل مثال
ډېره ډېره مننه کوو له خپل همکار یوسف زدران نه چې د ښاغلي زلمی خلیلزاد د وروستیو څرګندونو معلوماتو په اړه تاسو ته خپل لغه توضیحات او خبرې ترې چې راټولې کړې وې شریکې کړې. بیا هم په همدې موضوع تم کېږو د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي هیله مند دی چې له ولسمشریزو انتخاباتو وړاندې له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. د سولې د عالي شورا د اجرایه بورډ غړي مولوي عبدالحکیم مجاهد دا مسله له احمد تکل سره په مرکه کې څېړلې ده. ښاغلی مجاهد په پیل کې ډېره خبرې کوي چې ولې د توافق د ولسمشری د انتخاباتو له مهلت سره په یو وخت کې مطرح کیږي.
د ریاست جمهوریت انتخابات کړه مخته کیږي نو دلته کوم یو کاندید د پنځو کلو لپاره بیا کامیابیږي دا به د سولې پړاو ډیر لري کی ځکه چې هغه کاندید بیا غواړي چې د خپل دوره تکمیل کې پارشي کلا شلو بنوي. موجوده ولسمشر ولست وعده ورکړی ولای چې لټول نه غټ اولویت زما په افغانستان کې سولې راتل دي ولې دا څلور پنځه کاله پرکېږي چې سولې نه درمنځ شوی. نو عام ذهنیت په دې باندې روان ده چې که چېرته عام انتخابات را مخته کیږي هغه به بیا د سولې پړاوونه ډیر اوږد کی نظر په دې باندې چې اوس ډیر نږدې معلومیږي. زما په ځم چې د څومره هدف پورې د طالبانو اسلامي تحریک په عام انتخاباتو باندې تر اوسه پورې خبره کړې ده ځکه چې تر اوسه پورې دوی یوازې په نظامي ډګر خبره کوي چې خارجي قواوې دي ووځي تر اوسه پورې هم په افغانستان کې په یو سیاسي نظام باندې خبره نه ده کړې چې د افغانستان د سیاسي نظام نوعیت او ډول به څه وي او دغه له ټولو نه مشکل ترین پړاو ماته ښکاره کیږي.
د راتلونکي نظام څرنګوالی د طالبانو له نظره طرحه صدا او په دې برخه کې دوی آیا کومه ترجیح لري د مطرح کړي د امریکایي چارواکو یا د افغانستان له حکومت سره؟
تر اوسه پورې په هیڅ مرحله کې په هیڅ پړاو کې په هیڅ سټیج باندې د طالبانو اسلامي تحریک په افغانستان کې د سیاسي نظام په نوعیت باندې نه دی غیرلی، فقط یو اجمالی یو عنوان ورکوي چې په افغانستان کې موږ یو اسلامي نظام غواړو، اسلامي حکومت غواړو، اسلامي شریعت غواړو، ولې د دې تفصیلي په هیڅ مرحله باندې نه دی ورکړی. په دغه حال کې چې دلته په افغانستان کې سیاسي پرګنې، سیاسي ډلې او مدني ټولنې ټول په دې باندې زور اچي چې موجوده سیاسي نظام باید ومنل شي او د طالبانو اسلامي تحریک د موجوده سیاسي نظام په چوکاټ کې دننه د سولې پړاو ته داخل شي.
د موقت ادارې د جوړېدو چانس څومره دی؟ آیا ستار سیرت همغه بې پرې سیاستوال کېدای شي چې دواړه لوري توافق پی وکړي؟
زه باور نه لرم ترڅو چې مشخص توافقات د طالبان او د اسلامي تحریک سره د راتلونکي روغې جوړې په ارتباط باندې نه وي. دا ډول خبرې به ټولې زه د یو ګنګوسو د افواهو په مرحله کې بللی سم. تر څومره پورې چې د طالبانو د اسلامي تحریک مزاج او طبیعت زه پیژنم او د هغه نه استنباط کولی سم څو مسایل د غو لپاره مطلق هغه ابتدایي مراحل دي. د طالبانو لپاره یو ادرس باید معلوم وي، د دې دفتر باید په رسمیتو پیژندل شي، یو د دې باید تورو لیستونو نه وویستل شي، د دې باندې چې کوم انعامونه د امریکا حکومت یې کړي هغه انعامونه باید لرې کړي او دوی ته د آزاد تګ او راتګ زمینه برابره شي. حتی دوی غواړي چې د اعتماد سازي لپاره یو لړ بندیان هم باید خوشي شي. دا هغه مسائل دي چې له ټولو نه ابتدایي مراحل دي او پیشرتونه دي چې د سولې لپاره دي. تر څو چې دا مسائل نه مطرح شي زه باور نه لرم چې د طالبانو اسلامي تحریک دي په نورو مسائلو کې پیشرفت وکړي.
د سولې د شورا د اجرایي بورډ غړي مولوي عبدالحکیم مجاهد سره موز ماده همکار احمد تکل مرکه ورده.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
من نکوه استاسو له ملتیا چې ازادي رادیو ما انتخاب کړی ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي تر راتلونکو شپږ ورځو پورې به د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړي. دغه کمیسون مرستیال وایي ذبیح الله سادات له ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د 22 ولایتونو معلومات اطلاعاتي بانک ته داخل کړي او د پروسه به په راتلونکو 2 ورځو کې پای ته رسیږي. نور حال د فیروزه عزیزي په دغه راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون به تر راتلونکو شپږ ورځو ولسی جرګې ته د 22 ولایتونو د بریالیو نوماندانو ابتدایي نوملړ اعلان کړي. دغه کمیسون مرستیال ویان ذبیح الله سادات یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره دې چې د قوس دویمه یې د یادو پایلو د اعلان ورځ ټاکلې، خو ټینګار کوي چې که د قط د سرعت قرباني کیږي نو د پایلو په اعلان کې به ځان ته ترجیح ورکړي.
دا همدغه اونۍ تر پایه پورې به ان شاء الله دغه پروسه بشپړه شي. په ورته وخت کې تاسو پوهیږئ چې مونږ د دې ترڅنګ چې وختونه هم معلومات فرورته انتقالوو، څه باندې د 200 محلونو رای له سره شمیرل شوي دي. په مغه ټاکلې نیټه باندې ابتدایي پایلې اعلان کړو. د ولایتونو به د خاص پر دویمه او د کابل به د خاص پر لسمه.
ښاغلی سادات وایي تر اوسه د 22 ولایتونو د بایومټریک دستګاه او معلومات د اطلاعاتو بانک ته ورزافه شوې دي او هڅه کوي چې د کابل ولایت د مرکزونو رای د بیا شمیرنې پروسه هم ختمه او ډیټابیس ته شامل کړي. د انتخابات خپلواک کمیسون مخکې ویلی وو سره دې چې د رای بیا شمیرنه وخت نیسي، خو ممکن د لومړیو پایلو په اعلان اغیز وکړي. د ولسی جرګې انتخاباتو کې د تقلب او لاسوهنې په تړاو توند خبرګونونه راوپارېدل او همدا خبرګونونه د دې لامل شو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د هغو مرکزونو په تړاو چې پر وړاندې شکایتونه موجود ول د رایو د بیا شمیرنې پریکړې ته اړ شي. اوس دا کمیسون شپږ ورځې وخت لري چې د رایو د بیا شمیرنې پروسه هم پای ته ورسوي. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه په دې باور دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون نشي کولای په ټاکل شوې نیټه لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي انتخاباتي کمیسونونو تر دې مهاله ونشر کړای چې خلکو ته قناعت ورکړي. ښاغلی رشید وایي دوی ته په بغلان کې د رایو د بیا شمیرنې پروسې د توقف خبرونه ورسېدلي او دا ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه پروسې د شفافیت تکل نه لري. خو د احزابو غبرګونونه بیا د انتخاباتو د پایلو اعلان په تړاو څه دي؟
موږ هیله لرو چې کمیسیون باید پاکې رایې له ناپاکو رایې نه جدا کړي او د پاکو رایې پایلې اعلان کړي، او که خدای نه خواسته په دې باندې ونه توانېږي چې پاکې رایې له ناپاکو رایې نه جدا کړي او نتیجه داسې اعلان کړي چې پر همدې بنسټ وي، هغه به بیا موږ ته د منلو وړ نه وي. څونو غواړي چې هغه درغلۍ او تقلبات چې دوی کړي دي هغه پټ شي.
ښاغلی اوریا وایي د دې لپاره چې احزابو ته د رایې بیا شمیرنې او د بایومتریک دستګاو د معلوماتو د انتقال پر مهال د څارنې اجازه نه ده ورکړل شوې، پایلې به هم ورته د منلو وړ نه وي. هغه ټینګار کوي چې یوازې هغه پایلې به ومني چې د بایومتریک پر بنسټ ترسره شي.
د افغانستان د مشران جرګې غړي او اداري پلاوی ټینګار کوي چې حکومت د ژر تر ژره د کندهار د وژل شوي امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق د وژل کېدو په اړه څېړنې بشپړې او له ملت سره شریکې کړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو پوهان وایي په خاطر دې هم حکومت خلکو د لسګونو مهم امنیتي او ملکي کسانو د وژل کېدو په اړه د څېړنو ویلي، خو د یوې تروریستي پیښې په اړه یې ملت ته ځواب نه دی ویلی. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د افغانستان مشرانو جرګې غړي او اداري پلاوی پر حکومت او پتیره پر امنیتي او کشفي ارګانونو غږ کوي چې د کندهار د وژل شوي امنیت قماندان عبدالرازق د ترور په اړه دی د خپلو څېړنو نتیجې له دوی سره شریکې کړي. دوی د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل حکومت او امنیتي ارګانونو ورسره د عبدالرازق د وژل کېدو وروسته ژمنې کړې چې په دوو اونیو کې به د دغې پیښې څرنګوالی پیدا او پر وړاندې به یې جدي اقدامات وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار په دې اړه د جرګې د یو شمېر غړو له څرګندونو وروسته وویل حکومت او امنیتي ارګانونه باید د کندهار د ترور شوي امنیت قمندان د پیښې په اړه له بې پروایۍ ډډه وکړي.
د جنرال صاحب شهید رازق خان شهادت پر رابطه چې کوم ملاحظه ټول ملت ملاحظه حتما به انشاءالله دا مشترک پیگیری کو. در روان هفته کې باید امنیتي سکتور مسؤلین سره د ټولو مسؤلینو مشرانو چې دلته تشریف راو.
د مشرانو جرګې غړو ویل کله چې دغه جرګې یو سیړونکی پلاوی کندهار ولایت ته تللی و امنیتي بنسټونو ورته ډاډ ورکړی و چې پیښه به په لږو ورځو کې وڅېړي، خو د دغو بنسټونو له کمزورو اقداماتو ښکاري چې دغه پیښه یې هیره کړې ده. د کندهار ولایت امنیه قمندان عبدالرازق د ولسي جرګې له انتخاباتو دوه ورځې مخکې د میزان په شپږ شتمه د کندهار د ولایتي غونډو په خونه کې په داسې حال کې چې د بهرنیو ځواکونو یو شمېر لوړ پوړي چارواکي هم حاضر ول د یو افغان ساتونکي په ډزو ووژل شو. د کندهار ولایت دغه وژل شوي امنیه قماندان له تېرو څو کلونو راهیسې په دغه ولایت کې د مخالفینو ډېرې حملې شنډې کړې او د دغه ولایت د امنیت په ټینګښت کې ستره برخه لرله. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان ولسي جرګې هم ورته غوښتنه کړې ده. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې په جنرال رازق حمله په پاکستان کې پلان شوی او د پاکستان یې غوښتي و چې د دغه پیښې عاملین افغانستان ته وسپاري، خو اسلام آباد د کابل دغه ادعا رد کړې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو او د ملي امنیت د شورا نظر ولرو، خو د دواړو ارګانونو مطبوعاتي مسؤلینو د یادې پیښې په هکله له خبرو کولو ډډه وکړه. د امنیتي چارو پوهان وایي په وروستیو شاوخوا ولسو لونو کې د هواد ډېرې مهم امنیتي او ملکی کسان د وسلوالو مخالفینو او یا د ناپیژاندو وسلوالو لخوا وژل شوي، او سره له دې چې امنیتي او کشفي ارګانونو یې د عاملینو د مندلو او جزا ورکولو هوډ کړی، خو تر اوسه د یوې تروریستي پیښې عاملین هم نه دي نیول شوي. د دغو پوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد آزادي راډیو ته وویل
بدون د شک چې په اولسو کلو کې کومې قضایاوې چې په افغانستان کې سوي دي دوی قضیې حکومت یا دقیق نه دي څېړلي، که یې څېړلي د خلکو سره نه دي شریک کړي، که د دوی په کار کې نه واقف دي دوی پاتې راغلي، همدا د اخلاقي لحاظه باید د خپل ولس سره یې شریکي.
ښاغلی مجاهد وایي که حکومت د دغسې پیښو په اړه خلکو ته د خپلو څېړنو معلومات ور نه کړي خلک به ناهیلي او په حکومت او په تېره په امنیتي او کشفي ارګانونو به یې باور کم شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي افغانستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې لومړی یا دوهم ځای لري چې د طبیعي پیښو له امله سخت زیانمن دی. نجیب اقا فهیم د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل افغانستان د طبیعي پیښو په مدیریت کې ناتوانه هیواد دی. ډېره نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وای په افغانستان کې د زلزلو سیلابونو واورې ښویدنې وچکالۍ او طبیعي افاتو له امله میلیونونه انسانان متاثر شوي دي. نجیب آقا فهم د یکشنبې په ورځ په کابل کې د آقا خان د استوګنې برابرولو موسسې په پرانیست غونډه کې وویل افغانستان د طبیعي پیښو له امله سخت زیان لیدلی خو په مدیریت کې ناتوانه دی.
ما در بین دا کشوری که به شدت آسیب
پذیر موږ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې چې له طبیعي پیښو سخت زیانمن دي لومړی یا دوهم هیواد یو او همداشان له بده مرغه د هغو لسو هیوادونو په قطار کې چې د طبیعي پیښو په مدیریت کې ناتوانه دي دریم او څلورم مقام لرو. ښاغلی فهیم څه موده وړاندې ویلي وو چې د وچکالۍ له امله په شلو ولایتونو کې خلک مجبور شوي چې سیمې پرېږدي. نجیب آقا فهیم زیاتوي دا مهال په هرات کې 20,000 کورنۍ، په بادغیس کې 15,000 کورنۍ او په کندهار، فاریاب او کندوز ولایتونو کې زرګونه کورنۍ د وچکالۍ له امله بې ځایه سوي دي. د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي حکومت هڅه کوي چې بې ځایه شویو کورنیو ته مرستې ورسوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د آغا خان پراختیایي اداره او فوکس موسسه سره یو ځای او د آقا خان د استوګنې په نوم یې د موسسې په نوم فعالیت پیل کړ چې طبیعي پیښو له امله زیانمنو خلکو سره به مرستې کوي. د آقا خان بنسټ یو استازي نور جهان وای د دې لپاره چې طبیعي پیښې راکمې سي باید په ګډه کار وسي. هغه وای چاپیریال ته پاملرنه د مدارۍ یو دنده ده. په دې برخه کې هر نسل مسؤل دی چې د چاپیریال ساتنې لپاره کار وکړي. موږ د فزیکي او ټولنیز چاپیریال د کیفیت لوړولو په برخه کې هم مسؤل یو. د آقا خان بنسټ چارواکي وایي چې په تیرو 22 کلونو کې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې کار کړی او اوس هم چمتو دي چې له افغانانو سره په ځانګړې توګه د طبیعي پیښو له امله زیانمنو سره مرسته وکړي. د ښاغلي فهیم په خبره نړیوالې موسسې او حکومتي بنسټونه بې ځایه شویو ته د مرستو په رسولو کې همکاري کوي او هڅه کیږي چې ټولو اړمنو کسانو ته بیړنۍ مرستې په خپل وخت ورسول سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آسیا پیسیفیک د حوزې مشان د سوداګرۍ پر سر د راپورته شوو اختلافاتو له امله ونتوانېدل چې د غونډې په پای کې یو اعلامیه خبره کړي. ډېره د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګه راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د سوداګرۍ په برخه کې د امریکا او چین ترمنځ اختلافات د دې سبب شول چې د آسیا پیسیفیک د حوزې مشران د سرمشریزې د پای اعلامیه خپره نشي کړی. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو نن یکشنبې اعلان وکړ چې د تجارتي سیاستونو پر سر د راپورته شوو اختلافاتو له امله د آسیا پاسیفیک یا اپیک د هیوادونو مشرانو ونشو کړی چې دغه سرمشریزې پر ګډې اعلامیې موافقه وکړي. د پاپا نیو ګینی صدر اعظم پیتر اونیل چې هیواد په پورت موریزبی کې دغه سرمشریزې کوربه و، د سرمشریزې په پا کې وویل چې له دې سره سره چې مشرانو دا ومنله چې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر سر کړکېچ زیات شوی، په غونډه کې ډیر ګټور بحثونه او ښکاره نظریات تبادله شول. اونیل خبره لاندې وویل چې ټوله نړۍ د چین او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ اگرې پر سر راپورته شوی کلکېشت اندېښمنه ده. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې د سرمشریزې د پای د اعلامیې مسوده چې امریکا وړاندې کړې او رد شوی و، د متن په یو برخه کې پر چین انتقاد شوی و چې د سوداګرۍ غیر عادلانه پالیسۍ مختوړي. د اپیک سرمشریزې په داسې حال کې به نتیجې پای ته رسیږي چې یو ورځ مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د چین له ولسمشر شی جین پینس سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګمرکي تعارفونو د زیاتوالي پر سر ناندرۍ وویلې. پنسول واشنگتن چمتو دی چې د چین پر صادراتو پر اوسنوي لګول شو ګمرکي تعارفې دوه چنده زیاتې ولګوي او ژمنه وکړه چې واشنگتن به تر هغه چې چین خپل تګلارې بدل کړي نوي خپل دریز بدل نکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې د چین پر صادراتو د میلیارډونو ډالرو په ارزښت ګمرکي تعارفې لګولي او ویلي دي چې دا کار د چین د سوداګرۍ د غیر عادلانه سیاستونو له امله کړی دی. خو چین هم له خپل لوري له امریکا پر واردونکو تولیداتو ګمرکي تعرفې زیاتې کړي او ترامپ تورن کړی چې د سوداګرۍ جګړه یې پیل کړې ده. د چین ولسمشر شی د شنبې په ورځ د سرمشریزې ته وویل چې تاریخ کې هغه د سړې جګړې یا د ګرمې جګړې یا هم د سوداګرۍ جګړې وخت دی، خو دلته چې جګړه ګټونکی نه لري. د امریکا مرستیال ولسمشر پینس وروسته پیکینګ د مانوي پانګې په غلا کولو تورن کړ او ویل چې د دولت تر کنټرول لاندې کمپنیو ته ډیره سبسیدي ورکوي او د هغو بهرنیو کمپنیو په وړاندې چې هڅه کوي د چین بازار ته لاره پیدا کړي سخت خنډونه ایجاد کړي دي.
ستاسو لملتیا ډیر زیاته مننه کوم چې زموږ سره وي تر دې مهاله پورې. له همدې سره دا خبری مجله پای ته رسیږي. بل خبری مجله په دری ژبه زما همکار احمد حنایش چې همدا شپه ستوډیو